السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلی. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې هوارې نشي، نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د اکتوبر په 15 د پنجاب په سیالکوټ ښار کې د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی یعنی طالبان سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې دا چې دوی طالبان په کومو شرطونو سوله غواړي، دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کېږي په هغوی کې به څرګند شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې دي. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ ویل چې دواړه هیوادونه د کړکېچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره خپل استازي ترکیې ته روان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد ویلي چې د دوی له خوا د کورنیو چارو وزارت له مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند د څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتي قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیې له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پر دوو شرکتونو محدود بندیزونه د روسیې د تیلو ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودیمیر زیلنسکی په لندن کې له څه باندې 20 اروپایي مشرانو سره وکتل. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربند عملي شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي، نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابره کړي څو هیواد یې د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي ارغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر په کوربتوب ترسره شوه، د روسیې پر ولسمشر ولودیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه بلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه شوې چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. د خبرو اترو پر مهال همداراز په دې اړه لارې چارې مطرح شوې چې څنګه د ژمي له رارسېدو سره د روسیې د نږدې ورځنیو ډرون او توغندیو بریدونو په وړاندې د اوکراین د برېښنایي شبکو ساتنه پیاوړې شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جرالډ فورد الوتکو وړونکې جنگي بیړۍ د لاتین امریکا په لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپله تګلاره نوره هم سخته کړي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکېچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وایي که ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي، نو له افغانستان سره ښکاره جګړه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې نن ترکیه د طالب او پاکستاني چارواکو د خبرو کوربنه ده. خلک وایي دا غونډې باید عملي پایلې ولري.
ټولې لارې بندې دي، تګ راتګ نشي کېدلی، سوداګري بنده شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي.
یو شمېر ناروغ لرونکي او محصلان وایي پاکستان سره له لانجو وروسته هند باید د ویزو ورکړه پیل کړي.
زما پلان ناروغ ده، پاکستان ته تداوی ته بیایم، خو هر وخت لارې تړلي وي بله کومه لانجه وي، نو که د هندوستان حکومت افغانانو ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوځي.
خوست کې د زنغوزیو د ټولولو فصل پیل شوی.
په یوه دانه کې زر نفره یوې دانې نه ډوډۍ خوري، ځکه چې د غره د سره اره پرې کول، بیا دلته پروسس کول، بیا خرڅول.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لی راځو. د سر راپور ته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلی دی چې که په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو له لارې نه هواریږي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. نوموړي نن د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی سوله غواړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان په کومو شرایطو سوله غواړي دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه به نن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغو کې باید څرګند شي. د خواجه آصف په وینا که دوی شرایط د دوی زموږ لپاره ګټور وي هوکړه به هرومرو کیږي. نوموړی دا څرګندونې تر هغه وروسته کوي چې نن د ترکیې په استانبول ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومتي او پاکستانیو چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ په دوحه کې د اوربند د موافقې په تړاو دویمه ناسته پیل کړه. تر دې وړاندې د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې د پاکستان او د طالبانو د حکومتي چارواکو ترمنځ د اوربند او سولې خبرې اترې پیل شوې وې چې وروسته د اکتوبر پر 19مه د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اوربند تړون اعلامیه خپره کړه. د ترکیې نننۍ غونډه پیل شوې او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ویلي چې دا غونډه به درې ورځنۍ وي، که څه هم بحثونه لا هم د بند دروازو تر شا دي او رسنیز شوي نه دي، خو راپورونه وایي چې پر اوربند سربیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ نورې تړلې مسلې هم په دې غونډه کې څېړل کیږي. تفصیل له اکرام الله اکرام.
د طالبانو پاکستان ترمنځ د دوحې له ناستې او هوکړې وروسته نن ترکیه د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو اترو کوربنه ده. د دې ناستې نیټه د دوحې د ناستې پر مهال ټاکل شوې وه. د طالبانو د حکومت وزیر زبیح الله مجاهد پرون جمعه د اکتوبر په 23مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ یو پلاوی په دې ناسته کې د ګډون په هدف استانبول ته رسیدلی. یو شمېر پاکستاني خبریالانو د سرچینو له قوله ویلي چې د پاکستان لاړخه په دې ناسته کې د ګډون په هدف د افغانستان لپاره د پاکستان د استخباراتو مسؤل د پوځ عملیاتي مشر او د بهرنیو چارو وزارت استازي ترکیې ته رسیدلي. د طالبانو د حکومت وزیر زبیح الله مجاهد ویلي په دې ناسته کې له پاکستاني اړخ سره د څو ورځې وړاندې د دوحې د هوکړې په تعقیب او د باقي پاتې مسلو په اړه خبرې اترې کیږي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون جمعه د اکتوبر په 23مه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل تمه ده چې په دې غونډه کې د سونزو د هواري پاړه پر یو ثابت میکانیزم سلا وشي. نوموړي ویلي په استانبول کې د څارنې د یو ټینګ تصدیق وړ میکانیزم جوړېدو تمه لري تر څو د تراګرۍ هغه ګواښ له منځه یوسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته متوجه دی. د افغانستان له خاورې پاکستان ته ورپېښ ګواښ هغه تور دی چې دا هیواد یې همیش پر طالبانو پورې کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعاوې په وار وار رد کړي او ویلي دي چې تراګرۍ د پاکستان کورنۍ مسله ده چې باید په خپل کور کې ختمه کړي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې د نوم د نه ښودلو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د ترکیې ناسته درې ورځې دوام کوي او دا چې د دواړو هیوادونو تخنیکي ډلې به د اوربند په غزه لو امنیتی همکاری او دوه اړخیز سوداګری او له پاکستان د افغان کډوالو په سندو خبرې وکړي. په دې حال کې یو شمېر افغانان د ناستې ته په اشاره هیله لري چې داسې هوکړې باید وشي چې لږ تر لږه د عملي کېدو وړ وي. دوی وایي د دوه هیله ناستې وروسته یې تمه لرله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به بندې دروازې خلاصې شي چې لا هم تړلې دي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نه ښودلو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دغه راز باید د ناستې ټول جزئیات له ولس سره شریک شي او پټې هوکړې ونه شي.
یو د ولس سره نه شریکیږي نو معنا دا چې دا د ولس په ګټه باندې نه ده، دا د یو بل ناورین د زیږیدو سبب کیږي، ځکه موږ او تاسې ګورو ټولې لارې بندې دي، تګ را تګ نشي کېدلی، سوداګریزې لارې بندې دي، سوداګري بنده شوې ده، خوراکي توکي چې دي د هغه قیمتونه لوړ شوي دي. نو دا د ټولو نه ضروري خبره ده چې باید دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسیږي، یو تفاهم ته سره ورسیږي او دغه ستونزه له منځه لاړه شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې دي هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی. وایي په دوحه کې وویل چې ټول شیان په ښه شکل مخته لاړل، خو نه لارې خلاصې شوې او نه هم سوله او ثبات راغی. د خلکو ستونزې هماغسې ستونزې پاتې شوې. دا ځل باید هر څه له ولس سره شریک شي، نه باید د دروازو تر شا پټې معاملې وشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې وروسته له هغې ترنګلې او وروسته په وسلوالو نښتو بدلې شوې چې پاکستان په کابل او پکتیکا کې هوایي حمله وکړي چې لامل یو شمیر ملکیانو ته مرجوب لواوخته. له هغې وروسته د روان اکتوبر په 11مه طالبانو د ډیورن کرخې په اوږدو کې په پاکستاني پوستو حمله وکړي او وی ویل چې د دوی دا بریدونه انتقامي دي. په دې نښتو کې دواړو لوریو ته د مرجوب لی داړولو اداوې هم شوي. دغه راز ګڼ شمیر ملکیانو ته هم پکې مرجوب لواوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سملاسي اوربند هوکړه او پریکړه وشوه چې په دې اړه به راتلونکې ناسته د همدې دواړو هیوادونو په منځګړیتوب د ترکیې په استانبول کې ترسره کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بیا هم په همدې مسله کې پاتې کېږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانستان سره به د امنیتي وضعیت د ارزونې تر بشپړېدو ټولې لارې تړلې وي. د دغه وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون په خپل اونیس کانفرنس کې ویل چې د پاکستاني وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر او د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښوولې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او د ترانزیت سیاسي مسایل او ترانزیت د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. په همدې حال کې یو شمېر عام افغانان وایي چې د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. سوداګرو هم ویلي چې د پولې دواړو غاړو ته په خوراکي او نورو توکو بار شاوخوا 15,000 لارې بندې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړه ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت ویان طاهر حسین اندرابي پرون د اکتوبر په 13مه په خپل اونیس کانفرنس کې وویل چې د پاکستانی وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. نوموړي ویلي چې حکومت یې د کرخې په اوږدو کې په ځانګړي ډول چمن او انګورو ډکې د سوداګرو او د غراز د ولسی خلکو له ستونزو خبر دی. خو نوموړي ټینګار وکړ چې په پاکستان کې شوي وسلوال بریدونه د هغو لارو په کارولو شوي چې د افغانستان د ترانزیت او سوداګرۍ سره تړاو لري چې له امله یې ګڼ شمېر پاکستانیان وژل شوي. ښاغلي اندرابي دا هم وویل چې دې مسلې دوی ژور اغېزمن کړي او له همدې امله باید پاکستان له افغانستان سره د سوداګرۍ او امنیت په برخه کې ډېر روښانه لومړیتوب ولري، ځکه په خبره یې د پاکستانیانو ژوند او امنیت لومړیتوب دی. په همدې حال کې د پاکستان وروستي اعلان هغه افغان سوداګر سخت اندېښمن کړي دي چې له دې هیواد سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري. د سبزیو او تازه میوې یو افغان سوداګر عبدالغفور ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو تړل کېدو په تیرو 4 ورځو کې سوداګرو ته ډېر مالي زیانونه اړولي او د دې وضعیت دوام به لا نور زیانونه واړوي. دوی د لارو د بندښت لامل د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ډیر زیانمن شول. زموږ سوداګری زیان ولید. په تورخم، غلام خان، انګور اډه او نورو لارو کې شاوخوا 900 تر 800 میلیون افغانۍ پورې مالونه خراب شوي. د دې لارو تړل د دواړو لوریو سوداګرو ته لوی زیان اړوي. د دې وروسته د پاکستان د تازه میوې سیزن پیلېږي. که لارې تړلې پاتې کیږي دوی ته هم زیان رسیږي. زما په نظر باید لارې خلاصې شي، ځکه دواړه هیوادونو ته هیڅ ګټه نه لري. یو شمیر نور هغه افغان سوداګر چې له پاکستانه سوداګریز توکي افغانستان ته واردوي هم دې پریکړې اندېښمن کړي. افغان سوداګر احمد شاه ازادي راډیو ته وویل دی وایي صادرونکي واردونکي دواړه اغېزمن شوي. زما سوداګریز توکي په کراچي بندر کې بند پاتې دي چې هر ورځ په ډیمریج یا د تاجی جریمه راځي. د یو کانتینر د ډیمریج او دغه راز کرایا نږدې $200 ده. د دې ترڅنګ صادرونکو مالونه خراب شوي دي. د لارو بندول د پاکستان ناسمه پالیسي ده. زه فکر کوم دواړه لوري باید ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې یو ونې وړاندې د پاکستان حکومت د افغانستان ټول ترانزیت په کراچۍ بندر کې ودراوه. د پاکستان د عوایدو فدرالي ادارې اف بی آر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان ټول ترانزیت درول شوی او په کراچۍ او قاسم بندرونو کې د مالونو تصفیه تر بلې خبرتیا پورې ځنډول شوی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې د دې پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د پاکستان حکومت باید سوداګري او ترانزیټي مسایل د سیاسي مسایلو قرباني نه کړي. د دې خونې اجرایوي رئیس نقیب الله صافی ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم دا یو ښه نظر نه دی، ځکه چې موږ همیشه دا غواړو چې سیاسي او نظامی اړیکې باید په تجارتي اړیکو اغیزه ونه لري. که چیرته لارې بندیږي او بندې پاتې کیږي دا یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان د پاره زیات تاوان دی. همدارنګ د سیمې هیوادونو په دې کې اندېښنه ورته پیدا کېږي. پاکستان جانب چې دا لارې بندې کړي، زر تر زره به د اقدام وکړي چې دا لارې خلاصې شي، تر څو دواړو خواوو اقتصادي وضع ښه شي، د خلکو تجارت زیات شي، د خلکو ترانزیت زیات شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د سوداګرۍ او تګ راتګ ټولې لارې د طالب او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته وتړل شوې. د روان اکتوبر په 10مه د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه یي ډول سختې نښتې وشوې چې وروسته په اوربند پای ته ورسېدې. د دغو نښتو له امله پاکستان په یو اړخیز ډول د تورخم سپین بولدک چمن په ګډون د کرښې په اوږدو کې ټولې لارې تړلې چې لا هم تړلې دي. په دې نښتو کې پاکستان په پلازمېنه کابل، پکتیکا او سپین بولدک کې هوایي حملې هم وکړې چې لامل یې یو شمېر ولسي وګړو ته مرجوب لواوخته. خو د اکتوبر په 13مه د قطر او ترکیې په منځګړیتوب په دوحه کې له خبرو اترو وروسته په سم لاسي اوربند هوکړه وشوه. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ ډېر وخت لارو د بندېدو لامل شوي چې لامل یې سوداګرو ته پراخه زیانونه اوښتي دي.
بل ورته د هند حکومت له دې اعلان وروسته چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړوي، اوس د یو شمېر افغان ناروغانو کورنۍ او محصلان دغه هیواد غواړي چې ورته د ویزو ورکولو بهیر هم پیل کړي. دوی وایي دا به د دوی ستونزې هوارې او له سخت وضعیت او بې برخلیکۍ حالت څخه به وباسي. د هند د بهرنیو چارو وزارت درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی. که څه هم پخوا داسې اعلان شوی و چې هند ګواکې افغانانو ته ویزې ورکوي، خو د آنلاین ویزو غوښتنلیکونه له تخنیکي ستونزو سره مل وو. په دې راپور کې همدې ستونزو ته او د افغانانو غوښتنو ته کتنه شوې.
هیله ده چې هندوستان افغانان ته ویزې زر شروع کړي.
د کابل د کارتینو سیمې اوسیدونکی سید عمر وایي پلار یې د پښتورګو ناروغي لري او له تیر یو کال راهیسې د ډاکټرانو په سپارښتنه پاکستان ته بیایي او راولي. خو په خبره یې تګ راتګ کې د ویزې او ډېر سل د لارو د بندېدو له امله جدي ستونزې سره مخ دی. سید عمر جمعه د اکتوبر په 14مه ازادي راډیو سره خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې افغانانو ته بیرته د ویزو ورکول پیل کړي.
زما پلان ناروغ ده، پاکستان ته تداوی ته بیایم، خو هر وخت لارې تړلې وي، بل کومه لانجه وي، نو که د هندوستان حکومت افغانان ته ویزې شروع کړي نو خلک به خپل ناروغان هلته د تداوی لپاره بوزي او په اسانۍ سره به هلته درملنه وکړي.
مخکې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی، اوس دغه هیواد سره د مرستو د کمېدو له امله له سختو ننګونو سره مخ دی. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ادا کړې وه چې دوی دا سیستم له پاشل کېدو ژغورلی دی. احمد خالد بیا هغه افغان محصل دی چې د هند په پلازمینه نوې ډیلی کې ترې لوړې زده کړې په دوهم کال کې نیمګړې پاتې دي. د پلازمینې کابل د اوسیدونکو هم د هند حکومت ورته غوښتنه لري.
زه ډېر خوشحاله یم چې د هند دولت په افغانستان کې خپل سفارت پرانیستو او هیله من یم چې دوی د محصلینو په خاطر باندې د ویزې اسانتیاوې برابرې کړي، په خصوص هغه محصلینو ته لکه زموږ غوندې چې دوه کاله مالته درس ویلې او دوه کاله نور درسونه زموږ پاتې دي. نو هیله من یم چې دغه ویزې او اسانتیاوې زر برابرې شي تر څو موږ وکولای شو خپل زده کړې هلته بشپړې کړو.
دا غوښتنې داسې مال دي چې تاسو د هند بهرنیو چارو وزارت هغه هیواد ته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی تر سفر وروسته درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې افغانستان کې خپل تخنیکی ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. په دې اړه د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي وو چې دا پریکړه به سمدستي عملي شي. په اعلامیه کې ټینګار شوی و چې د هند سفارت به په راتلونکي کې د افغانستان په بیا رغونه، بشري مرستو او د ظرفیت جوړونې پروګرامونو کې د افغان ولس د لومړیتوبونو او هیلو پر بنسټ پراخ رول ولوبوي. خو افغانانو ته د ویزو بهیر د بیا پیل په اړه پکې څه نه و راغلي. خو امیر خان متقی هلته د هند له حکومت غوښتي و چې سوداګرو ته د ویزو په برابرولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. یو شمېر اندیرا سنیو له دې ډلې د هندو ورځپاڼې د روان زیږدیز کال د مې په 25مه د هندي چارواکو په حواله خبر ورکړی و چې افغانان په ځانګړي ډول پانګوال، هنرمندان، ناروغان، ورزشکاران او محصلین کولی شي د هند ویزې غوښتنه وکړي. که څه هم د هندوستان حکومت هغه مهال په دې ډول رسمي څه نه وویلي، خو له افغانستان بهر یو شمېر افغانانو چې هند ته یې د آنلاین ویزو غوښتنه کړې وه او کوم ځواب یې نه و ترلاسه کړی، هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وه دوی داسې ایمیلونه ترلاسه کړي چې پکې ورته لارښوونه شوې چې کولی شي بیا ځلې د آنلاین ویزې غوښتنه وکړي. د یادونې ده چې نوې ډیلي په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته نه یوازې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړل، بلکې د صادرو شویو ویزو د لغوه کېدو اعلان یې هم وکړو، چې په دې توګه ډېری افغانان په ځانګړي ډول ناروغان او محصلان یې اغېزمن کړل. په راپور کې مرکه شوي افغان ناروغ لرونکي او محصلان داسې مهال دوی ته د هند ویزو د بیا پیل غوښتنه کوي چې پاکستان سره د طالبانو حکومت اړیکو تر ترینګلتیا وروسته هغه هیواد خپلې ټولې ځمکنۍ لارې د هر ډول تګ راتګ ان د ناروغانو پر مخ هم تړلې وي. ورسره افغان مسافر شکایت کوي چې هغه هیواد ته د سفر لپاره د الوتکو د ټکټونو بیې هم لوړې شوي او د پاکستان ویزا هم اوس په اسانۍ نه ورکول کېږي او اخیستلو ته یې کمیشن کاران سلګونه ډالر اخلي چې دوی وس نه لري.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. اول ورزو خوست ته. په خوست کې له څه مودې راهیسې د لنډمهال لپاره سلګونه ځوانان ښځې او ماشومان د زنغوزیو د غوټو په څنډلو بوخت شوي دي. مزدورکاران وایي د بیکاری او کمزوري اقتصاد له کبله دوی د زنغوزیو غوټې ټکوي چې بیا له دې غوټو دوی په کورونو کې د سونګ توکو او د کوټو په تودولو کې کار اخلي. په خوست، پکتیا او پکتیکا کې هر کال شاوخوا 40,000 کسان د لنډمهال لپاره د زنغوزیو د غوټو پر اشکولو، څنډلو او پیر او پلور کې کاروبار او مزدوري کوي. دا چې دغه څه ډول مزدوري ده کاروبار یعنې څه وایي تفصیل له نجیب الله الخیل اورو.
دا په خوست کې د اداري کمپلیکس مخې ته په پراخ میدانی کې د دې ولایت په ګډون د پکتیا او پکتیکا د زنغوزیو د غوټو امبارونه دي چې سلګونه ځوانان، سپینګیری ښځې او ماشومان پکې د همدې غوټو په څنډلو بوخت دي. د زنغوزیو د پیر او پلور او بهر ته د صادرولو سربیره د دې د شوکولو او ټکولو په لومړي پړاو کې هم ډیرو خلکو ته د یوې مودې لپاره کار او مزدوري برابرېږي. د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد نواز مشال راډیو ته وویل
موږ دلته تر څو د غټې سنو د خپل د فامیل دپاره چې مثال د ژمي کې لرګي واس نه لرو، هیڅوک واس نه لري چې مثال لرګی وخلي یا کوم داسې بل مصارف وکړي. بس دغه غوټ تر غولې د غټې سنو د گئی زر څو شپه داټه مزګاری موږ چټي وي نو په دانه موږ ژوند روان دی.
د یو شمېر نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم د صنعت کرنې او د سوداګرۍ د اساسي بنسټونو د کمښت له کبله د بیکارۍ کچه لوړه ده او خلک ډېر لنډ او وړوکی کار هم د خپلو اړتیاو لپاره غنیمت ګڼي. د پکتیکا د ګیانې اوسیدونکی بختیار وایي
اندا لا تا دا ګراسي چې څو دا لارګان د خلک را دا کوربار ګراشه دا نوستي دا د دشنه وختادي چې ولکه د یور لارګای کړای شي چې دا یور په بال کو یا غریب خلک دا غریب خبره دوه می کړه تخیره ګره دا تکیب کړه چې دا کی دا پته خو می نه لګیږي چې بشوې به څه وشي بلیار به څه وشي پیګه کنه خدا غوند نستای نه وختادي.
سره له دې چې د څو کلونو را په دې خوا د کمپلیکس مخې ته د زنغوزیو غوټي راوړل کیږي او سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د لاس مزدوري کوي، خو په دې ځای کې تر اوسه هم د وخت تیرولو اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. د خوست ولایت د سپیر ولسوالۍ د افغان دوبۍ سیمې اوسیدونکی ستار علي خان وایي
دلته موږ پاتې کیږي، دلته موږ خو د افغان دوبۍ نه راغلي دلته پاتې کیږي ستونزه وره نرته دلته بار مډ راستون دا مخه بار مینا وسل میډر په تکلیف ژلند وسل اف دای زیګ در ستونزه دا ځاینه نست دا وبم در وغلل نه مشکل دی.
د سوداګریزو بنسټونو مشران هم زنغوزی د دې هیواد د حکومت او ولس د اقتصادي برخې په پیاوړتیا کې مهم بولیا وایي د هغو ځنګلونو احیا او ساتنې ته دې پام وشي چې په تیرو څلورو لسیزو کې وحل شوي دي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس نواب میرزی وویل
دغه د افغانانو په دې کې زه فکر کوم چې که موږ ووایو درواغ به نه وي چې په یوه دانه کې زر نفره یوې دننه ډوډۍ خوري ځکه چې د غره د سره اره پرې کول بیا دلته پروسس کول بیا خرڅول اخري سړي ته چې رسیږي په نړۍ کې موږ داسې محاسبه وکړو نو دغه ډېره یوه قیمتي مواد او خوشبختانه د افغانستان طبیعي جنګلونه په دین د پخل شوي دي.
یاد دي وي د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا هغه ولایتونه دي چې د دې هیواد د زنغوزیو د حاصلاتو ډېره برخه دلته ترلاسه کیږي او د هیواد په کچه د سوداګرۍ مارکیټ هم خوست کې دی. که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د زنغوزیو ډېرې ونې پرې شوي خو په وروستیو کلونو کې ساتنې ته پام ډېر شوی او له دې کبله یې حاصلات په ډېرېدو دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون سلاري اته زر ته زره حال کې
د سیان غالو شخص
څنګه ښه دی ما غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل دی آزادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له نومه د آزادې راډیو ته د سترو نور میډال ورته
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ترکیه کې د ډوبی شوی بیړۍ ژوندۍ افغان کډوال ساحل ته د رسیدو لپاره شپږ ساعته لمبا کړي. ربړي بیړۍ یې پرون جمعه د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارډ په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو ولسو کسانو جسدونه یې له اوبو راایستل. ویل کېږي چې یو پکې قاچاق وړونکی و. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي اورو.
د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبی شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شو ولسو کسانو جسدونه یې له اوبو راایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی دی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان کډوال مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ورننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. پیښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار ته څیرمه شوې ده. دا سیمه د یونان له کاسټاپو یوازې پنځه کیلومتره واټن لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې څوارلس سوه کډوال د مدیترانې د لارې اروپا ته د رسېدو په هڅه کې مړه شوي دي. ترکیه چې په 2014 کال کې د ناقانونه مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپایي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوسمهال له 2.5 میلیون څخه د زیاتو کډوالو کوربه ده چې ډیری یې د سوریې او افغانستان څخه دي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروئ.
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو. د سر مطلب دا و چې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي که دوی خپل ستونزې د خبرو له لارې له طالبانو سره هوارې نه کړي نو له افغانستان سره یې ښکاره جګړه ده. د خبری مجلې د پای راپور اخلو هغه دا چې نړیوال بانک وایي د اګست 1.3 زلزلې له امله د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د 130 میلیون ډالرو په ارزښت اقتصادي زیان اوښتی دی. دا زلزلې تر ډیره په کونړ او ننګرهار ولایت کې وشوې چې خلکو ته زیان واړو. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې اورو.
نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1.3 نیټې د ریختر په کچه شپږ درجې زلزلې ودانیو او بنسټیزو جوړښتونو ته شاوخوا 130 میلیونه ډالر مستقیم اقتصادي زیان اړولی دی. دغه بانک له ناورین وروسته د زیانونو نړیوال چټک اټکل یا ګریډ په نوم خپل تازه راپور کې چې د جمعې په ورځ یې په خپل رسمي وبپاڼه خپور شوی ویلي چې د استوګنې ودانۍ تر ټولو ډیر زیانمنې شوي دي چې ارزښت یې 3.1 میلیونه ډالرو ته رسیږي او دا د ټولو زیانونو 15% جوړوي. په دې یو 50 مخیز راپور کې راغلي چې غیر استوګنیزې ودانۍ 45.5 میلیونه ډالر، کرنیز سکتور 30.3 میلیونه ډالر او بنسټیز جوړښتونه 2.2 میلیونه ډالر زیانمن شوي دي. د راپور له مخې کونړ او ننګرهار ولایتونو تر ټولو زیات زیان لیدلی او د ټولو زیانونو 90% پکې شامل دي. نړیوال بانک د زلزله له 1998 کال راوروسته د افغانستان له تر ټولو وژونکو طبیعي پیښو څخه یوه بللې او ویلي دي چې په دې ناورین کې له 15.3 میلیونه پورې کسان سخت اغېزمن شوي دي. په کونړ ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې زلزلې په بشپړه توګه ویجاړ کړي وای، ژمی رانږدې دی، خیمو کې ژوند سخت دی او دوی د خپلو کورونو بیا رغونې لپاره بیړنې مرستې ته اړتیا لري. د کونړ ولایت د ډیوه ګلدرې اوسیدونکي حاجي مدیر د جمعې په ورځ د اکتوبر په 24 ازادي راډیو ته وویل
کورونه مران جاړ شوي دي او موږ پیلن اوس هم په خیمو کې اوسېږو. ځکه داسې کومک نه دی شوی چې یا پی موږ بیت آبادي وکړو یا پی دلته خپل ژوند زندگی اینده لپاره راتلونکی جوړ کړو. دلته په خیمه کې به د واورو سره او د باران سره او د یخنۍ سره ژوند چیته وشت.
د کونړ ولایت د چلس د سیمې یو مشر قدیر هم ورته شکایت لري.
دا یو کورم جوړ کور نه دی چې دا خلک ووسی. او بله دا چې میاشت بل وروسته دلته واورې اچي، درې خیمو کې زموږ گزاره نه کیږي. پچې زموږ دا کورونه ترمیم شي بیرته یا بل ځای کې کوم موږ سره همکاري وشي بل ځای ته ووځو.
د نړیوال بانک په راپور کې د افغانستان لپاره د دغه بانک د دفتر د مشر فارس حداد زروس له قوله ویل شوی زموږ لومړیتوب دا دی چې له خپلو شریکانو سره نږدې همکاري ولرو کړو څو د بیړني خبرګون بیا رغونې او د اوږدمهاله مقاومت د پیاوړتیا ملاتړ وکړو. دغه راپور زیاتوي چې هغه ستونزې چې افغانستان له پخوا ورسره مخ دي، لکه روغتیایي خدمتونو ته محدود لاسرسی، بازارونو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې، جنسیتي نابرابري، جګړې او د اوبو حفظلسۍ او روغتیا کمزوري سیستمونه، د زلزلې فزیکي اغیزې لا پسې زیاتې کړې او د بیا رغونې بهیر یې پڅ کړی دی. د یادونې ده چې د اګست یو دېرشمې زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او ننګرهار کې زرګونه کورونه وران کړي او ډېری اوسېدونکي یې بې کوره کړي دي. د رسمي شمېرو له مخې په دې زلزله کې له 2200 زیات کسان وژل شوي او نږدې 4000 تنه نور ټپیان شوي دي.